द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ته بیا هم خراغ لینن جمعه د 2019 کال د نوومبر 22 مده چې د لیندې میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگټن کې د زیارت په پنجشنبه د ماخوستن لس نیمې بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارنې خبرونې په روسي خبری برخه کې ستاسو کوربه یم لومړی هم سره ټکی د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت جکپوری ډیپلوماټ ایل اس ویلز وایي سی پیک منصوبه د پاکستان په تاوان ده او ترانسپیرنسی یا شفافیت هم پکې نشته د میرمن ویلز په وینا سی پیک د پور یا قرضې په شان ده
This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional.
د افغانستان او پاکستان لمشانو اشرف غنی او عمران خان سره د امریکا د صدر ډونالد ترامپ جلا جلا ټلیفوني خبرې ترامپ د دوو برمتشوب یو سازانو د خلاصون په خاطر له دواړو مشانو مننه کړې او اشرف غنی ته د امریکا د سفر بلنه ورکړې ده او په ایران کې د پراخو حکومت ضد احتجاجونو د ټکولو په خاطر حکومت دا پنده ورځې کیږي چې انټرنیټ بند کړی دی صدر ترامپ یې هم باکله ټویټ کړی امنیسټی انټرنیشنل وایي چې د ایران په مظاهرو کې له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي اوس هم پوره خبرونه د امریکې صدر ډونالډ ترامپ د زیارت په پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړې او د هغو نه یې مننه وکړه چې د طالب په لاس د برمته شوي او امریکایي او آسترالیایي استاد د بیرته خلاصون لارې هواره کړه د پاکستان د یو حکومتي بیان تر مخه د پاکستان عمران خان له صدر ترامپ سره په دې ټلیفوني خبرو کې د یو با امنه او با ثباته افغانستان د جوړېدو لپاره د افغان سولې بهیر ته د پاکستان پر ژمنې بیا ټینګار وکړ د پاکستان سرکاري ریډیو دا هم ویلي چې عمران خان د افغانستان د خبرو ترڅنګ صدر ترامپ ته د هند ولکې لاندې کشمیر پاک له معلومات وړاندې کړي مګر دا یې نه دی ویل شوي چې د کشمیر په حواله د صدر ترامپ جواب عمران خان ته څه و بل پلو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د یو بیان تر مخه صدر ترامپ افغان صدر ته بلنه ورکړي چې واشنگټن ته سفر وکړي په ایران کې د تیلو د بیې د ګرانېدو له وجې چې پراخې مظاهرې او احتجاجونه پیل شوي وو لا تر اوسه نه دي قرار شوي او حکومت د احتجاج کوونکو د ځپلو په خاطر دا پنځمه ورځ ده چې هغه ملک کې انټرنیټ بند کړی دی د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د ایران په اړه نوی ټویټونه خبر کړی او پکې ویلي چې ایران دومره بې ثباته شوی چې رژیم ټول انټرنیټي سیستم بند کړی دی ترامپ خپل ټویټونه کې لیکلي چې د ایران رژیم په دې خاطر انټرنیټ پر خلکو بند کړی چې هغوی ونشي کولای په خپل ملک کې د روان تشدد په اړه خپل غږ پورته کړي د اقتصادي همکاري او ترقی نړیوال تنظیم وایي ک ملکونه غنو مالی سونزو ته پام و نه کړی نو نړی له دې خطر سره مخ ده چې دوی اوګدې مودې لپاره یې اقتصاد ډیره سوکا وده وکړي د اقتصادي همکاري او ترقی نړیوال تنظیم یا او ای سی ډی د نړیوال اقتصاد په باب خپل درې میاشتنی رپورت کې پیشبینی کړې ده چې په آینده کال کې به اقتصادي وده ګړندۍ نشي خو په 2023 کې به لږ څه ښه وي د دې تنظیم لوی اقتصاد پوه لورانس بون د فرانس په سرکار کې پاریس کې یو خبری کانفرانس وویل چې د اقتصادي ودې کچه به ټیټه شي مګر فکرمندي دا ده چې په هماغه ټیټه کچه پاتې نه شي د اسرائیل سرکاري وکیل یالوی ترنوال د هغه ملک پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو رسمان د رشوت خوري جالکاری او د اعتماد ماتولو تورونه ولګول د دغو الزامونو پر اساس سرکاري وکیل داوه کړی چې نتنیاهو او میرمن یې د سیاسي امتیازونو د ورکولو په بدل کې له $2,200,000 نه زیات جواهرات سیګارونه او نورې سوغاتونه اخیستي دي بنیامین نتنیاهو چې له 2009 کال راهیسې پرله پسې په واک پاته دی تېره شپه خلکو ته په تقریر کې وویل چې هغه به استعفا نه ورکوي نتنیاهو پر ځان باندې دا تورونه د کودتا هڅه وګڼله او هغه یې وغندل په واشنگټن کې د صدر ډونالډ ترامپ د مؤاخذې لپاره د کوششونو زور مخ په زیاتېدو دی او په دې لړ کې په کانګرس کې ډېرې مهمې اورېدنې مخې ته راغلي دي د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د وایټ هاوس د قومي سلامتیا د شورا یوې پخوانۍ جکپوړي چارواکي فیونا هیل کانګریس ته وویل دا له حقیقت لري خبره ده چې وایو د روس پر ځای اوکراین د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې لاس وانه کړی و. فیونا هیل د کانګریس استخباراتو کمیټې ته په اوریدنه کې وویل دا چې د ټرمپ د انتظامی چارواکو کوښښ کړی چې اوکراین د جو بایدن په وړاندې پلټنو ته وهڅوي د امریکا د خارجي پالیسۍ د اهدافو خلاف ورزي ده. او روسي خبر دا چې د امریکا کانګریس په هانګ کانګ کې جمهوریت پلو احتجاج کوونکو د ملاتړ په هدف د زیارت یا پنجشنبې په ورځ 2 بلیونه تصویب کړل. هانګ کانګ د چین اړوند یو خودمختار ستر ښار دی چې په دې وروستیو میاشتو کې د نارامیو، احتجاجونو او مظاهرو شاهد پاتې شوی دی. د امریکا کانګریس یو بل د هانګ کانګ بشري حقوقو او ډیموکراسي قانون په نوم پاس کړ چې په کې راغلي امریکا به هر کال پر خپل هغې تجارتي پالیسۍ غور کوي کوم چې له مخې هانګ کانګ ته د امریکا سره د تجارت په برخه کې رعایتونه او اسانتیاوې ورکړل دي. همداراز حکومت اختیار ورکړی چې د بشري حقوقو د خلاف ورزي پر اساس د چین او هانګ کانګ پر چارواکو پابندي ولګوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغلی تاسو مخکله واشنگتن دی سی نه اوری دا د وی دی ریډیو دا او سم تفصیلی رپورټونه. د امریکا په باور سی پیک چې د چین او پاکستان ګډ اقتصادي بنسوبه ګڼل کیږي د پاکستان په زیان یا نقصان ده. د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت جګپوړي چارواکي الیس ویلز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې وویل چې سی پیک د پاکستان په تاوان ده او بل دا چې په دې منصوبې کې ترانسپرنسي یا شفافیت پام کې نه دی نیول شوی او دا به پاکستان کې اداري فساد لا تیز کړي. زموږ همکار نصیب کاکړ وو ډرو ویلسن سنټر ته تللی وو او د ایل ایس ویلز پر خبرو یې دا رپورټ برابر کړی.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري یا سی پیک څخه به ګټه یوازې چین ته رسیږي او دا چې امریکا تر دې د ډیر ښه ماډل وړاندیز کړی وو. میرمن ویلز وویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سی پیک د مرستې پروژه نه ده.
This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or
هغه وای دا زیاتره یا خو قرضی دی یا بیا د یو ډول فاینانسینګ دی او بیل څه رعایت دی او چینایي کمپنیانې د دغه پروژې زیاتره سامان، آلات او مزدوران او انجینران له چین څخه هلته بیایي چې پاکستانی خلکو ته یې څه ګټه نسته. میرمن ویلز وویل چې سی پیک به په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کړي او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې د دغه پروژې د پور ډېرې پیسې به و چین ته ورکوي. د دې په وینا کې چیرې دا پور و ځندول سینو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وی چې د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولرځوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندیښنې څرګند کړې او ویل
On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption.
په دغه پروژه کې دا وایي چې شفافیت نشته چې له عمله به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن یا اداري فساد به تیز کی. هغه په دې اړه د پاکستان د سینټ د کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر او ملتان لوی لارې په اړه یې اندېښنې څرګنده کړې وې چې په پټه چینایي کمپنیو ته دغه ټیکا ورکول سوه. که څه هم امریکا له ډېره وخته د چین پاکستان په اقتصادي لوی لارې او په نور ایشیایي هیوادونو کې د چین د یوې تړانګي یو سړک په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومتونه سی پیک پروژې ته د ګیم چینجر وایي چې د سیمې اقتصادي او سیاسي وضع به بدله کړي. د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبردار کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. په دغه غونډه کې یو برخواله جبیریه ترین چې د بلوچستان ایالت څخه راغلې وه د ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په هکله خوشبیني څرګنده کړه چې له دې څخه به نه یوازې بلوچستان بلکې پاکستان هم د پرمختیا په لور روان سي.
دا یو مسله موږ لرو بلوچستان کې کې ګورمنټ سره سترونګ لیجسلیشن نسته، لیکن ماته دا امید دی کې دا کم ګورمنټ اسپیشلی دا کم چیف منسٹر موږ لرو هغه په دا شان باندې ډیر سوچ کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته ارب ډالرو په لګښت شروع سوي چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور اوبو د بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډېره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډېر توپیر لري. په 2018 کال کې پاکستان چین ته د 1.8 ارب ډالرو سامانونه لیږلي وو، خو له چین څخه یې د 14.5 ارب ډالرو مال پاکستان ته ورغوښتی و.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 2 02 2 05 0 3. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ټلیفوني خبري کړې دي. افغان حکومت وایي چې صدر ترامپ د افغان سولې پر بهیر خبري کړې، افغان پوځیان یې ستایلي او ولسمشر غنی ته یې د واشنگتن تللو بلنه هم ورکړې ده. بل اړخته د پاکستان سرکاري ریډیو هم ویلي چې وزیر اعظم عمران خان له صدر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې پاکستان به د یو با امن افغانستان د جوړېدو لپاره خپل کردار ادا کړي. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړې او د هغوی څخه یې مننه وکړه چې د طالبانو په لاس د برمت سو امریکایي او یو آسټرالیایي استاد د بیرته خلاصون لارې هوار کړه. د ولسمشر غنی د دفتر د یو بیان لمخې د امریکا صدر ډونالد ترامپ په دغو ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په کار ده چې جزبندي مخکینی شرط وي. د افغانستان د صدارتي معنی یا ارګ اعلامیه وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تر 15 دقیقو پورې خبرې وسوې او په دغو خبرو کې د سولې لپاره د افغان حکومت پر اعلان سوي پلان هم بحث وسو. دا خبرې د پنځشنبه یا زیارت ورځې په ماښام په ابوظبي کې د ولسمشر غنی د سفر په محل سوي دي چې په ترڅ کې د ارګ د بیان لمخې صدر ترامپ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا د سفر بلنه هم ورکړه او د صدر غنی لخوا ومنل سوه. همدارنګه صدر ترامپ د سولې د پروسې کامیاب کېدو لپاره په هغې کې د افغان حکومت پر شمولیت او مشرۍ ټینګار کړی دی. طالبانو تر اوسه د سولې د پاره د دزبندۍ د شرط په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي، خو طالبان باید پوه سي چې په جنگ یې نسی ګټلی.
طالبان به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي، ځکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړه کچه پیاوړي دي. دا ځکه چې له ناتو روزنه، مشوره او مالی ملاتړ ترلاسه کوي.
لیلما ناصری چې په کابل کې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت لري، هم له ګاونډیو ملکونو غواړي چې په افغانستان کې د جذبندۍ ته لاره هواره کړي.
په سیمه کې ممالک ته موږ تاسو ټول په اړه پوهیږو چې مختلف خپل منافع لري. د افغانستان په جګړه او د افغانستان په سوله کې لازم ده چې زیاته توجه په دې وکړي چې اوربند لمړنۍ سي.
بل پلو صدر ترامپ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم جلا ټلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان د یو حکومتي بیان تر مخه عمران خان په دې ټلیفوني خبرو کې د یو باثباته او سولیز افغانستان د جوړېدو لپاره د افغانستان د سولې بهیر ته د پاکستان پر ژمنې بیا ټینګار وکړ. د پاکستان سرکاري رادیو د ریپورت لمخې ترامپ په دې خبرو کې له وزیر اعظم عمران خان څخه مننه کړې چې د دوو استادانو د راخوشي کولو بهیر یې اسانه کړ. صدر ترامپ په داسې وخت کې د افغانستان د سولې د بهیر حوالاتو په اړه له صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې چې ولسمشر غنی یې واشنگټن ته راوباله چې په افغانستان کې د جنگ جګړې له امله بیروزګاري هم زیاته سوې او د ژوند حالات سخت سوي دي. اروپایي ټولنې د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپله بیړنۍ مرسته سږ کال څه د پاسه دوه برابره زیاتوي او دا ځل به له افغانستان سره د 30 میلیونو یورو پر ځای 70 میلیونه یورو مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاندی وویل چې هغوی خپلې بیړنۍ مرستې په دې سبب دوچنده کوي چې په افغانستان کې بشري حالات مخ په خرابېدو دي.
د اروپای ټولنې په جریسي وی بیان کې راغلی چې په پام کې د 40 میلیونه یورو اضافي مرستې په بیړنیو صحي خدماتو، شلټرونو، اوبو او د ماشومانو او ښځو د خوندي ساتنې په چارو ولګیږي. د دې مرستو 80% مستقیمن افغانستان ته ځي او نور یې د ایران او پاکستان ترمنځ ویشل کیږي، چې دواړه هیوادونه ټول ټال د 6 میلیونه افغان کډوالو قربان دي.
د ماشومانو د خوندي ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي افغان ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته د تګ راتګ پر لار د چاودنو، ډزو، د هلیکوپټرو، د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي. په کابل کې د امریکا غک خبریالې لیمن نیازی په دې اړه له 11 کلن ماشوم او کورنۍ سره یې غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
لاسکلان بهیرا چې په سلورم صنف کې دی وای چې په کراتوی په ټلویزیون کې د ځانمرګو بریدونو او نورو ترهګری زو په خوشړه بوګنون کې صحنې لیدلې دي او کله نا کله یې لری او نګدې دی بامی او ځانمرګو بریدونو اوازونه هم اوریدلې دي. بهیرا وای ترهګری زو په خډیر دار کړي او د اندېخنل لري چې کله د هم د پسیما یا خوانځي کې کومه ترهګری زپې خوشي.
ما ډیر د انتحاري غږونه اوریدل، زه ډیر ورسوم، زه فکر کوم چې خدا نه خواسته د موږ د مکتب سره به انتحاري وسی او د موږ له کور سره ډیر ورېږم.
تاسو لاس ماشومان لري او ډیری ماشومان مو خوانځي ته ځي، د باندې وزي، لوبې کوي، بازار ته ځي. څومره تاسو اندېښنه لري چې خدای مکړه بهر به امنیتي پی خرامانس تاسو او څومره تاسو را اندېښنه ده؟
ولا د موږ ډېر په قرار نه یي لاړل خدای پوسو کاری چې بیرته به راسی کنه، خو تر اوسه والی شکر راځي دي پس لدی په خدای سپارو. هغه خدای دې میگاوان سی، خو هغه نسته چې ته زړه دې جامع چې زوی به می لاړ سی را بسی ده نسته.
دا په داسې حال کې ده چې چهارشنبه ورځ د نومبر 6مه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون ډیر شمکلی زده. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي افغان ماشومان ښوونځیو ته د تګ راتک په لاره د چاودنو، ډزو، د هلیکوپټرو، د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي.
اوس هم د ایران حالات. په ایران کې د پراخو حکومتي ضد احتجاجونو د ټکولو په خاطر حکومت دا شپږ ورځې کیږي چې انټرنیټ بند کړی او صدر ټرمپ یې په حق له نن یو ټویټ هم کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. مجاهد جواد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران رژیم دومره بې ثباته شوی چې د انټرنیټ ټول سیستم یې تړلی، ترڅو د ایران غوره خلک په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه څه ونه شي ویلی. ښاغلی ټرمپ دغه خبره د زیارت پنجشنبه په ورځ په ایران کې د انټرنیټ د تړل کېدو په 5مه ورځ په یوه ټویټ کې کړې ده. ټرمپ زیاته کړې ایرانیان ګمان کوي چې نړۍ به د مرګونی تراژیدۍ په اړه خبر نه شي کومه چې د ایران رژیم رامنځته کړې ده. په ایران کې د حکومت پر ضد د پراخو لاریونونو په بهیر کې د انټرنیټ تړل کېدل 5مه ورځ ته داخل شوي، خو چارواکي وایي دوی اوس یو شمیر سیمې له انټرنیټ سره بیرته نښلولې دي. په لندن کې د نت بلاکس په نامه د انټرنیټ د څارنې یوه ډله وایي په ایران کې د انټرنیټ تړل له 113 ساعتونو وروسته اوس یو څه بیرته نرم شوي دي. د ایران دولتي خبری رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د جنوبي سیمو په ګډون چیرې چې بندر عباس دی د انټرنیټ خدمات بیرته پیل کړي دي. د ایران د سایبر سپیس شورا مشر ابوالحسن فیروز عبادی په تهران کې ژورنالستانو ته وویل دا چې د انټرنیټ دغه 15 ورځنۍ ستونزه به کله حل کیږي په دې اړه به د زیارت پنجشنبې د ورځې ناوخته پریکړه وشي. په ایران کې د انټرنیټ له تړل کېدو سره د دغه هیواد اقتصاد چې لا له مخکې څخه د امریکا په بندیزونو ځپل شوی و نور هم وځپل شو، خو هغه هیله څرګنده کړې چې د انټرنیټ دغه ستونزه به په راتلونکو 2 ورځو کې حل شي. ایرانی چارواکو انټرنیټ د دې لپاره بند کړی و چې د مخالفو فعالینو لخوا د خبرو او د لاریونونو د انځورونو له خپرولو مخه ونیسي. تا په ایران کې لارون کون کې ورسته له هغه سړکونو تر ووتل کله چې حکومت په ناڅاپي توګه د تیل او سون توکو په بیا کې 50% زیاتوالی راوست. زیات ایرانیان دغه 50% زیاتوالی په خپل اوګو باندې او لوی اقتصادي بار بولي، ځکه د ایران پیسې د امریکا له بندیزونو سره خپل ډیر ارزښت له لاسه ورکړی او د بیکاری کچه ورسره زیاته شوې ده. امریکا وایي په ایران باندې د دې لپاره بندیزونه لګولي چې په سیمه کې خپل ورانکاري کارونه بند کړي. ایرانیان په خپل حکومت باندې د اقتصادي او سیاسي پالیسیو له امله په غوسه دي او د امریکا پر وړاندې ډیره لږه غوسه څرګندوي. د زیارت یې پنجشنبې په ورځ د ایران تر ټولو ځواکمنې پوځي څانګې چې د ایران انقلابي ګارد نومیږي ویلي دوی حالات بیرته کابو کړي دي. په دولتي ټي وي باندې په هیواد کې د حکومت پلو او لارینونو انځورونه خپریږي او د مخالفینو لارینونه نه خپروي. دولتي رسنیو دا هم ویلي چې لږ تر لږه زر هغه کسان یې نیولي دي چې د چارواکو په وینا له امنیتي ځواکونو سره یې له تاوتریخوالي ډک چلند کاوه، دوکانونه او بازارونه یې ویجاړول او لوټ کول. خو د حکومت ضد د اکثرو لارینونو په ویډیوګانو کې لارینونه سوله ییز ښکاري.
د اسرائیل سرکاري وکیل یالوی سارنوال د هغه ملک پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو رسمن د رشوت خورۍ، جعلکاری او د اعتماد ماتولو تورونه لګولی دي. د دغو الزامونو پر اساس سرکاري وکیل دا وکړي چې نتنیاهو او میرمنې د سیاسي امتیازاتو د ورکولو په بدل کې له $2,600,000 نه زیات سوغاتونه اخیستي دي. بنیامین نتنیاهو چې له 2009 کال راهیسې پرله پسې په واک کې دی تیره شپه خلکو ته وویل چې هغه به استعفا نه کوي. نور جزئیات د نگین شاپ رپورٹ کې واوري.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې هغه به د رشوت، درغلې او د فساد په قضیه کې د اعتماد ماتولو په سر استعفا نه ورکوي. هغه په ځان باندې دا تورونه د کودتا هڅه وګڼله او هغه وغندل. نتنیاهو د ټي وی لاري خلکو ته په یو تقریر کې وویل:
انی لو اتن لشکر لنصر،
زبې اجازه ورنکړم چې دروغ کامیاب شي. سبد قانون د مکتوب لمخې سره د مسولیت، عقیدت او زموږ د ټولو امنیت او راتلونکي د هواد رهبری ته دوام ورکړم.
دا اول ځل دی چې د اسرائیل وزیر اعظم پر ضد لوی سارنوال ایوچاپی مندلبیت لخوا داسې تورونه اعلان شوی. نتنیاهو دغه درې تورونه رد کړي او ویلي چې هغه د سیاسي بې ځایه لټون ښکار دی.
نن شپه موږ د برحاله وزیر اعظم پر ضد د یوې کودتا د هڅې شاهدان یو چې اساس یې جال او یو بدنامه او متعصبه تحقیقات دي.
سرکال په دوه ټاکنو کې د کین اړخي ګوند څخه د نتنیاهو سیال بینی ګینټس د وزیر اعظم په جواب کې ټویټ وکړ چې په اسرائیل کې کودتا نشته، بلکې فقط قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نتنیاهو یو حسدا. په نتنیاهو باندې تنقید کوونکو له هغه څخه د استعفا غوښتنه وکړه. یو لاري اون کوونکی اشر بن ډیوډ وای:
نتنیاهو باید وای نن شپه زل خپل عہدې نه استعفا ورکوم. دا خبره نسرګنده ده چې وزیر اعظم به د داسې سرغړونو د تور نه به وجود خپل عہدې ته دوام ورکړي.
خو وزیر اعظم نتنیاهو خپل کلک ملاتړ کوونکي هم لري چې هغه حسوي ثابت قدم پاتې شي او مقابله وکړي.
زراغله يم چې نتنیاهو ته دا وایم چې هیڅ کله به هم په دې لار یوازې پاتې نشي. زراغله يم چې دوی ټول جال کوونکو ته وایم چې دا سپکاوی او د کودتا چانو کودتا به برلی نشي.
نتنیاهو چې کال 2009 راهسي پر لپسې په واک کې دی او د نمخ کې په کال 1990 کې هم په واک کې وو، د استعفا ورکول لپاره د هیڅ قانوني مکلفیت لاندې ناراضي، خو دا تور هم کولای شي چې دوی د خپلې عہدې نه لری کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
په واشنگتن کې د صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذې لپاره کوششونو زور اخیستی او په دې لړ کې په کانګرس کې ډېرې مهمې اورېدنې مخته راغلې دي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د وایټ هاوس د قومي سلامتیا د شورا یوې پخوانۍ جګپوري چارواکي فیونا هیل د کانګرس په وړاندې حاضر شو او هلته یې د اورېدنې په ویناسه کې برخه واخیسته. فیونا هیل د کانګرس د خبراتو کمیټې ته په اورېدنه کې وویل دا چې د ټرمپ د انتظامی چارواکو کوشش کړی چې اوکراین د جو بایډن په وړاندې پلټونو ته وهڅوي د امریکا د خارجي پالیسیو د اهدافو خلاف ورزي ده. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د سپینې ماڼۍ ملي امنیتي شورا یو پخوانی مهم چارواکی د زیارت یا پنځشنبې پر ورځ د صدر ټرمپ خلاف روان مؤاخذه کاروای کی ویلي دا یو افسانوي کیسه ده چې د روس پر ځای یوکرین د امریکا کال 2018 انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. فیونا هیل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیو سفارت کې چارواکی ډیوډ هومز په ګډه کانګرس استخباراتي چارو کمیټې ته وړاندې شوی. روان کال د مخه میرمن هیل د یورپ او ایشیا لپاره د امریکا امنیتی شورا لړ پوړ چارواکی به په خپل یو بیان کې میرمن هیل په مستقیم ډول د صدر ټرمپ د بیان سره اختلاف څرګند کړي چې ګنی روس خط نه خط په امریکایي انتخاباتو کې مداخلت کړي. میرمن هیل د کانګرس یا اولسی ایوان نمائندگان استخباراتی چارو کمیټې کې ناست ریپبلیکن غړو دا بیانونه هم رد کړل چې ګنې د روس پر ځای یوکرين د امریکا خلاف انتخاباتو کې مخالف کمپاین چلولې وو.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
دا یو فرضي کیسه ده چې خبرونکي د روس امنیتی چارواکي دي. د بدقسمتۍ نه اړتیا دا دي چې روس هغه خارجي قوت وو چې ډېر په منظم ډول زموږ جمهوریت ادارو باندې کال 2018 کې برید کړو. زموږ استخباراتي ادارو په ډاګه ویلیو د کانګرس غوندیز ریپورتونو کې هم د دې خبر پخله شوې ده. کو د جاری شوې ریپورتونو ځینی برخه ولست تخکارا نه هم شینو دا خبره د نمر په شان سرګند ده چې روس دا کار کړی. میرمن هیل په اولسی غړو باندې دا هم کوچ د یوکرين نوم دی دي کیسه کې بیا وانه خلی ځکه چې دا د روس په ګټه پریوزي.
Right now, Russia's security services and their proxies have geared up to repeat their interference in the 2020 election.
په دې وخت د روس استخباراتي ادارې او د دوی اجرتیان په دې هڅه باندې بوختي چې د کال 2020 را روان امریکایي انتخاباتو کې هم مداخلت وکړي او موږ سره د دوی د مخنیول لپاره وخت په کمې دوه دی. زما به تاسو نه خواست وی چې د روسي مفاداتو مخنیوي په خاطر دا قسم سیاسي بحثونه څخه ډډه وکړي. ډیوډ هومز په خپل بیان په سر کې هغه ټلیفوني تماس ذکر وکړو کوم چې د جولای په شپږشتمه نیټه د کیو په هوټل کې د یورپی یونین لپاره د امریکا سفیر ګورډن سونلند څخه د اوریدلې وو. خغلی هومز ویل سونلند په د خپل ټلیفون نه صدر ټرمپ ته کال ملو کړو او په اسانه د دواړو خبرې د اوریدلې.
The president's voice was loud and recognizable. And Ambassador Sondland held the phone away from his ear for a period of time, presumably because of the loud volume.
د صدر ټرمپ اواز صفاو د پیژندلو وو. سفیر ګورډن سونلند ټلیفون د خپل غوږ نه لږ سات لپاره لري نیولې او کیدلی شي چې دا کار د فون نه روان تیز اواز د لاسه کړی بي. ما واوریدل چې امباسډر سونلند صدر ټرمپ سره خیر په خیر وکړل او ورته ویل چې هغه د کیو نه خبرې کوي. ما د صدر ټرمپ دا تپوس هم په واضح باندې واوریدو چې سونلند ته ویل چې یوکرين کې په ځواب کې سونلند تایید وکړو چې هغه یوکرين کې دی. هغه یعنی سونلند وړاندې ویل چې د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي تان ډېر متاثر دی چې په ځواب کې صدر په سوالي انداز کې ویل هغه به پلټنی شروع کړي. په ځواب کې ګورډن سونلند ویل هغه به وکړي او سونلند دا هم ویل چې صدر زيلنسکي به هر حق څه کوي چې ورته ته یعنی صدر ټرمپ
وایي.
دا ټلیفوني تماس د جولای په 15مه نیټه د صدر ټرمپ او د یوکرينی صدر ولادمیر زيلنسکي ترمنځ تماس وروسته مخې ته راغلی او هم د دې په اساس د صدر خلاف د مؤاخذه کاروایي هم شروع شوه. د دوه صدرانو ترمنځ خبرو کې هم صدر ټرمپ د یوکرينی صدر نقواست کړو چې داغه کال 2020 انتخاباتو کې ممکنه ډیموکرات سیاسي سیال جو بایدن خلاف ته پلټنې شروع کړي. تیر ورځ په خپل یو بیان کې سونلند کانګرس ته ویلو چې صدر ټرمپ او د انتظامی لوړپوړي چارواکي د راکړې ورکړې په منصوبه باندې ککړ دي. مطلب صدر ټرمپ د یوکرين لپاره فوزی 309 ملیون ډالر فوزی امداد او د صدر ټرمپ سره ملاقات یې د یوکرين لخوا د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د غزوی هنټر بایدن خلاف پلټنو پورې تړلې. په خپل گواهه کې میرمن فیونا هیل کانګرس ته ویل چې هغه د کامی سلامتیه په پالیسي باندې په کم وخت بوخت و. هغه وخت سونلند او د صدر ټرمپ نور ملګری خپل سیاسي مستو باندې بوخت وو.
د د وی ډی و سارانه درې ساته خبره خبرونه باندې ځای پای ته رسیدي. په توشي بو کې به د ماشال رادیو خبرونه په دې سپو باندې پېښی. تاسو ښه ورځ.